السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې خبرونه ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې قطر او ترکیه دواړو هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د کنټرول چارې په ګډه پر غاړه سره واخلي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي چې 2021 کال د ښځو لپاره ښه کال نه و. دا راپورونه وروسته راځي، خو راځئ چې خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیل کړو. یوه نوې سروې ښیي چې د طالبانو له راتګ وروسته نږدې نیمایي رسنۍ تړل شوې دي. د بریتانیا د خیریه موسسو له افغانانو سره د ژمي پر مهال د بشري مرستې غوښتنه وکړه، او بلاروس وایي لندن کې یې پر سفارت برید شوی او ډیپلوماتانو ته یې زیان اوښتی. بشپړ خبرونه. د بیپولې خبریالانو ټولنې ویلي پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ پر رسنیو د پام وړ اغیز کړی دی. دوی د یوې سروې پر اساس ویلي چې په هرو لسو رسنیزو بنسټونو کې څه باندې څلور هغه تړل شوي، او 80% کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا سروې همدې بیپولې خبریالانو او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې لخوا شوې چې پایلې پرون دوشنبه خپرې شوې. په سروې کې ویل شوي د طالبانو پر اتاق د رسنیو 80% خزینه کارکونکو خپل دندې پریخي چې ورسره رسنیز فضا تر ډیره د خزو لوانډې تشه شوې ده. د بیپولې خبریالانو ټولنې ویلي د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 533 رسنیز بنسټونه فعال وو چې اوس یې یوازې 312 هغه فعالیت کوي. طالبانو بیا له خپل اړخه د رسنیو او بیان ازادۍ د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو تر اوسه یې د بیپولې خبریالانو د نوې سروې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو سره د 1.5 میلیون یورو په ارزښت د مالی مرستې خبر ورکړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مارینا سرینی پرونو ویل دغه مالی مرسته به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له لارې ولګول شي. د هغې په وینا 1.5 میلیون یورو په افغانستان کې پر بشري چارو، او پاتې 10 میلیونه یورو په ایران او پاکستان کې له افغانانو سره پر بیړنیو مرستو لګول کیږي. د دغې مالی مرستې ډیره برخه هغو کسانو ته ځانګړې شوې چې په افغانستان کې دننه بي ځای شوي. ملګری ملتونه وایي د 2021 کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې تر 500,000 ډیر کسان له خپلو مینو بي ځای شوي دي. د بریتانیا دو خیره بنسټونو په افغانستان کې د ژمي پر مهال د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د سلګونه زره کسانو ژوند ته د خطر پیښېدو خبرداری ورکړی. اکشن ایټ په خپل ټویټر کې لیکلي چې په راروانو دریو میاشتو کې ښایي د افغانستان نیمایي وګړي چې څه باندې 22 میلیونه کسان کېږي له سختې لوږې سره مخامخ شي. دغه ادارې له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغو اړو افغانانو سره د خوړو او اساسي موادو په برابرولو کې د مرستې لپاره بسپنه ورکړي. دغه راز د بریتانیا بلې خیریه ادارې ډي ای سي هم ویلي چې په راروانو دریو میاشتو کې 1 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه ادارې هم له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې ناوخته شي د مرستې لپاره راودانګي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومانو ته هم د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. د یو ان ایچ سی آر د پاکستان څنګ پرون په یو ټویټ کې د پنجاب ایالت د ګجرات په یو مرکز کې افغان ماشومانو ته د واکسین د ورکولو د بهیر عکس خپور کړی. د دې ادارې په وینا په پام کې د پاکستان په 1,650 ولسوالیو کې تر 30 میلیونو ډیرو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازنی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې پاتې دی. تازه په افغانستان کې هم د پولیو واکسین په 20 ولایتونو کې پلی شو، او په 14 نورو کې به هم ډیر ژر پایل شي. ملالی یوسفزی د افغان جنو او ښځو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد وکړ. ملالی پرون پر خپل رسمي ټویټر کې ولیکل، ما تقریبا خپل ټول ژوند د نجونو د تعلیم په وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه کې وبایله. ملالی لیکلی، په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د کړنو په وړاندې خپل غږ پورته کړی، زیات شمیر وژل شوي او په میلیونونو نور یې کډوال شوي دي. هغې لیکلي، موږ د پښتنو استازیتوب کوو نه د طالبانو. بلاروس دا کوي چې په لندن کې یو ډله کسانو د دوی د سفارت ودانۍ ته زیان اړولی او د دوی پر ځینو ډیپلوماټانو یې فزیکی برید کړی دی. بلاروس وایي په دې اخوډب کې یو ډیپلوماټ سخت ټپي شوی دی. د لندن پولیس وایي د یکشنبه ماښام د بلاروس له ډیپلوماټیک ماموریت د باندې د وشخړې د راپور له کبله وربلل شوی. پولیس وایي د سفارت یو کارکونکي چې حمله ور باندې شوی پر مخ ټپي شوی. پولیسو پرون دوشنبه ویل چې د پیښې ساحې ته نږدې یو کس نیول شوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون دوشنبه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د تیر کال د لوی چاودنې د قربانیانو د درناوي لپاره په جوړو شوو مراسمو کې برخه واخیسته. انټونیو ګوترش چې د لبنان په سفر بوختو پرون د چاودنې په ساحه کې د قربانیانو د یاد څلی ته د ګلونو ګېډۍ هم کېښوده. د 2000 کال د اګست پر 4 په هغه چاودنه کې چې په نړۍ کې تر ټولو لویه غیر اټومي چاودنه بلل شوې د لبنان د پلازمینې ډېره برخه ویجاړه شوه او لږ تر لږه 214 کسان یې ووژل. چاودنه د سلګونو ټنه امونیم نایتریت له کبله وشوه چې له کلونو راهیسې په یو زیرمتون کې ذخیره شوي وو. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. ک غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شي ادرس دې ازادۍ رادیو .com. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی یو پلاوی قطر ته تللی چې د افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت په اړه له قطري چارواکو او د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. مولود چاو شغلو ویلي هیواد تیار دی چې له قطر سره د افغانستان د ټولو هوایی ډګرونو د فعالیت په اړه هم همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د افغانستان اکثره هوایی ډګرونه یا تړل شوي او یا یې فعالیت ټکنی شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ترکیه د افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت له بیا پیل سره د همکارۍ لپاره چمتووالی شولې او ویلي دي چې په دې اړه به له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون دوشنبه له خپل ماليزیایي سیال سیف الدین عبدالله سره د کتنې پر مهال وویل په مناسب وخت کې به دغه مسؤلیت ومنل سي. د اوغلو په خبره ترکی چارواکو دوحې ته سفر کړی چې له قطري چارواکو او د طالبانو له استادو سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. بیا به افغانستان ته ځي. د طالبانو ویاندویانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د برخلیک په اړه د پیل سویو بحثونو په تړاو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. انقره له اوږدې مودې راهیسې د کابل نړیوال هوایي ډګر د فعالیت په اړه له دوحې سره په خبرو بوخت دی. رویټرز خبری ایجنس لیکي چې متحده عرب امارات هم د کابل نړیوال هوایی ډګر د مدیریت په اړه له طالبانو سره په خبرو کې دخیل دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له قطري شرکتونو سره د افغانستان د 5 هوایی ډګرونو د فعالیت لپاره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې هیواد یې له ترکیې او د افغانستان له سرپرست حکومت سره کار کوي چې د کابل نړیوال هوایی ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایی ډګرونه یا تړل سوي یا یې فعالیت محدود سوی دی. د کابل نړیوال هوایی ډګر د هغو کسانو لپاره چې غواړي له افغانستانه ووځي او دغه هیواد ته د بشري مرستو د رسولو لپاره مهم ګڼل کیږي. د دغه هوایی ډګره د خلکو د انتقال له پیله چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پیل سو په لسګونو زره بهرني او افغان وګړي له افغانستانه وایستل سول او دا لړۍ اوس هم په ټاکني ډول روانه ده. د تیر حکومت تر نسکورېدو مخکې د افغانستان د هوایی ډګرونو په ګډون د افغانستان د هوایی حریم چارې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا تنظیمېدې.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
اوریدونکو په دې خبرونه کې درته رادیوي مجله لرو خو یو بل راپور اخلو. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي چې 2021 کال چې لای لاس ورځې پات دي د افغان ښځو لپاره ډیر بد کالو دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یا چارواکي 2021 میلادي کال چې لای لاس ورځې پاتې دي د افغان ښځو د حقوقو لپاره بد کال بولی. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربر له ازادي اډیو سره په خبرو کې وویل پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې د ښځو لپاره ځینې نتایج لرل.
2021 کال د شوزو د حقونو لپاره بد کال وو. په دې کال کې ځینې مهمې بریاوې وې، خو افغانستان ته د طالبانو د راستنېدو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې کمزوري عکس العمل په ټولو ځایونو کې د شوزو لپاره ځینې نتایج درلودل. دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کېږي.
ګڼ څارونکي په دې باور دي چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال په اوبو د ښځو د لاسته راوړنو د لاهو کېدو د خطر لړۍ پیل سوه. په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو ټولنې ویلي، په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوي دي. په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لومړي وار لپاره د افغانستان په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره منع سوي او په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکول سوې. د دې ترڅنګ نن 95 ورځ ده چې په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی. طالبانو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل سي، او دغې ډلې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې لایحې د جوړولو خبره هم کړې وه چې تر اوسه له خلکو سره نه ده شریکه سوې. مزلفه کاکړ چې د فعالې او خبریالې په توګه کار کوي وایي چې طالبان لا هم نه دي توانېدلي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه کومه مشخصه تګلاره وړاندې کړي.
څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مدت تیریږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دونډو وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس کې د آرامي ټولې په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په دې څلور میاشتو کې ونه شوی کولی شي د ښځو دا یو چوکاټ رامنځته کړي، نو وروسته له هغې به دې د ښځو په وړاندې څه دریځ لري.
تر اوسه ټولو ادارو ته د طالبانو لخوا د ګمارل سویو کسانو په لیستونو کې د یوې ښځې نوم هم نه دی تر سترګو سوی. طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې ښځې به پر مهمو څوکیو هم د کار اجازه ولري. طالبانو په وروستیو کې د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادي فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکولو او ورته نورو مسایلو ورټول دی. په دغه فرمان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د حق په اړه وضاحت نو ورکول سوی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي چې طالبان تر ډیره پر خپلو ژمنو نه دی ولاړ.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوریدونکو اوس هم رسیږو د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته. خو تر دې پروګرام مخکې راځي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو نچور درته ولرو. احمد تکل دغه رسپانو ته کتنه کړي.
وال ستریت ژورنال رسپانې د هغو امریکایي وګړو د برخلیک په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې له هم په افغانستان کې بند پاتې دي. رسپانه لیکي سپینه ماڼۍ له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر ایستلو څو میاشتې وروسته اعتراف کوي چې له هم هلته امریکایان پاتې دي. رسپانه پوښتنه کوي افغانستان مو په یاد دی، او په دوام لیکي سپینه ماڼۍ خو غواړي افغانستان هیر کړي، خو امریکایان او د امریکا متحد افغانان چې هلته پاتې دي د دې مستحق دي چې پاملرنه ورته وشي. ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وټلو پر محل اټکل وکړ چې یوازې د 100 او 200 ترمنځ امریکایي وګړي په افغانستان کې پاتې دي، چې د په وینا په دوی کې ځینې له افغانستانه وټل غواړي. خو وال ستریت ژورنال د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ د هغه بیان یادونه کوي چې وی ویل د اگست په 1 له افغانستانه تر وټلو وروسته متحده ایالاتونو له 409 امریکایي وګړو او هغو کسانو سره چې په متحده ایالاتونو کې د استوګنې قانوني اسناد لري له افغانستانه په وټلو کې مستقیمه مرسته کړي، او هغو ته د کورنۍ لغړو سره په امریکا کې د استوګنې امکان برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم درځو ویل چې اوس مهال تر لاسو لګو هغه کسانو سره په تماس کې دی چې غواړي او چمتو دي چې افغانستان ووزي او د سفر لپاره لازم اسناد هم لري. خو رسپانه په دې برخه کې هم د سرچینو په حواله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزارت ته د 13 نومبر میاشتې تر پایه د 1,000 امریکایانو پته معلومه و چې له دې ډلې 15 کسان وتلو ته چمتو. وال ستریټ جرنال پښتنه کوي په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی، اقتصادي حالات نور هم خرابېږي او لوږه په زیاتېدو ده. آیا دا پاتې کسان لا هم غواړي چې هلته پاتې شي؟ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په متحدو ایالاتونو کې د هغو روانو هڅو په اړه یو تحلیل خپور کړی چې هدف یې د افغانستان د مالي شتمنیو آزادولو ته د امریکا د حکومت هڅول دي. ورځپاڼې لیکي د ولسمشر بایدن اداره د کانګرس د غړو، مرستندویو ټولنو او پخوانیو چارواکو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت افغانستان ته د بشري مرستو او نغدو پیسو د لیږلو بهیر بیا پیل کړي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې بشري بحران په چټکۍ سره د خطرناک حالت پر لور روان دی. ورځپاڼه د تیرې اونۍ په اوږدو کې د امریکا د پوځ د دریو پخوانیو قومندانانو په کابل کې د امریکا د څلورو پخوانیو سفیرانو او نورو جګپړو چارواکو هغه څرګندونې یادې کړې دي چې د بایدن له ادارې څخه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشې کېدو لپاره د پالیسیو د اسانه کولو غوښتنه کړې. د ډلې په خپل بیان کې چې د اټلانټیک شورا خبر کړی ویل دي چې اوس نو د بایدن اداره باید یوازې د یو اقدام جرأت وکړي. واشنگتن پوسټ په دې اړه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي یوازې په سلو کې 15 افغانان کافي خواړه لري، په داسې حال کې چې د اټکل لمخې په سلو کې 90 افغانان به په راتلونکي یو نیم کال کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واوري چې د باختر خزانه اوس چیرته ده.
در هر شرایط او هر زمان محفوظ مونده او تفیرن هم خوشبختانه محفوظ است.
استاد نجیب منلای راتوایی چې خه مطالعه څنګه او چیرته کېدلای شي؟
هر ځای کې دا مهمند چې ته آرام ځای ولري، کېدای شي چې د سرک په غاړه باندې موټر ته منتظر وي، کتاب د جبه راوباسي، هملته په ولاړ باندې یو څو پاڼې ولولي.
د کاکړیو غاړو په اړه بحث لرو.
ته کومه ځای چې ما ویلي یا زه رسیدلم د وطن مینه ډېر پکښې ده.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وایي د باختر خزانه خوندې او په افغانستان کې ده. تر دې په خوا د سیاوازي خبرې شوې وي چې د باختر خزانه ځینی برخې په ایران کې دي، خو د ملي موزیم رئیس دا وایي ردوي. خاغلی رحیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د باختر خزانه دقیق ځای ونه خوت، خو ویل چې دغه ملي پانګه په افغانستان کې د نن په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي. که هم د طالبانو حکومت وایي چې د باختر خزانه ترڅنګ د افغانستان د ټولو تاریخي آثارو ساتنه کوي، خو ځینې لرغون پیژندونکي او د پوهندون استادان په دې باور دي چې طالبان د باختر خزانه د ساتلو وړتیا نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانه د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د هلمند ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په دې ولایت کې د سلطان مسعود غزنوی تاریخي ودانۍ له غصبه ژغورلې ده. دا ودانۍ دیار له 100 کال مخکې د هلمند په مرکز لخکرګه کې جوړه شوې ده چې د نه پاملرنې له امله یې اوس ډېری برخې نړېدلې دي. د باختر اژانس د معلوماتو پر بنسټ په دې ودانۍ کې هغه کسانو ژوند کاوه چې د جګړو له امله یې خپل کورونه پرېښي وو، چې د دوی له ډلې ځینې یې غوښتل چې د ودانۍ دننه ځان ته خونی جوړ کړي، خو د هلمند اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یې مخه نیولې ده. د یاد ریاست مسؤلان ویلي دي چې د سلطان مسعود د ودانۍ بیا رغولو په خاطر یې هڅې پیل کړې دي. افغان انزورګران وایي د طالبانو لوبیا وکمنې دو سره یې کارونه په ټپه درېدلې دي. د انزورګران وایي طالبانو د کابل ښار له ډیرو دیوالونو د دوی جوړ شوي انزورونه پاک کړي دي او دوی ته یې دا پیغام ورکړی چې د طالبانو په حکومت کې د انزورګرۍ لپاره ځای نشته. افغان انزورګران وایي طالبانو له دوی سره هیڅ خبرې نه دي کړي او نه یې هم داسې څه ویلي چې دوی د خپل کار او راتلونکي په اړه پوه شي. په همدې خاطر له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په دې اړه په روانه خپرونه کې راپور هم لرو.
د باختر خزانه د افغانستان هغه ملي پانګه ده چې تر 2000 کلونو اوږد تاریخ لري. د باختر یونان په دې خزانه پسې پخوا هم ډېرې هڅې شوې وې چې پیدا شي، خو دا خزانه په 1900 کال کې د افغان او شوروي لرغون پیژندونکو په هڅو د جوزجان د مرکز شبرغان په تلاتپې کې پیدا شوه. د افغانستان د تیرو څو لسیزو په جګړو کې هم باختر خزانه خوندي پاتې شوه، خو اوس د دې خزانې په اړه افغان فرهنګیان اندېښنې لري. آیا طالبان کولی شي چې دا خزانه وساتي؟ په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانې د خوندیتوب په اړه هم پوښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانې ځینې برخې په ایران کې دي. په دې راپور کې مو د دې موضوع د روښانه کولو هڅه کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای په اړه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشته
د باختر خزانی آثار د هغه مستقلی لید پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکو لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي و او تر اوسه هم له نیکه مرغه مسونه او خوندي دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدل شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تیر کې په څو ځلي رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپل واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلي هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي خو بریالي نشول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانه د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې له طالبانو همیشه دی وی ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډلې چې تر اوسه د نړۍ له خوا د رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوی، د دې ترڅنګ لري نه دا چې دغه ډله په داسې اقدامات لاس پوری کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. مختیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بل استاد رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آقای نعیمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
په لحاظ امنیتي افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ شوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډیر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال او فرهنگ پال نجیب الله منلی وایي چې د خوندیتوب لپاره بل هیواد ته د باختر خزانه وړل د حل مناسبه لار نه ده.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. د نظام کې بلخ خشمی د هغه تور مغز عناصر شته چې د لرغون آثار له منځه وړل ورته وړي ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان تیرونی آزادی رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغون آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است،
اسلامی امارت متوجه ده، تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثار ول زای کی دو او ویجاړي دو به مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثارو د امنیت او خوندیتوب په تړاو و اندېښنې لمخکې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته د دغه هیواد له لوېدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر مخکنیو غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه د یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانې لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه څلویښت کاله مخکې په 1978 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 14 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2020 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه شپږ کیلو وزن لري. دغه خزانه 415 سره او 1115 برخې ده چې ټوله یې سره زر نه دي، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دي او عقیق هم پکې کارول شوی دي. دغه خزانه د تیر کال په ژمي کې د افغانستان په ارګ کې نندارې ته کېښودل شوه.
دا ښه مطالعه د کولو په اړه ډیر بحثونه شوي او ډیر کتابونه لیکل شوي. په هر بحث او هر کتاب کې داسې لارښوونې شته چې د مطالعې لپاره یې ځینې خاص ځایونه او شرایط ښودلي، خو استاد نجیب منلی وایي مطالعه هر وخت او په هر ځای کې کیدلای شي. د استاد منلی په باور هغوی چې د مطالعې لپاره ځانګړی ځای او وخت غواړي په دې بهانه له مطالعې ځان خلاصوي. له استاد منلی سره مو په همدې اړه مرکه کړې چې څنګه څه وخت او چیرته ښه مطالعه کیدلای شي. استاد که لومړی دا راته وایي چې مطالعه څنګه کیدلای شي چې ګټوره تمامه شي.
د مطالعې نه هدف څه شی دی؟ اول باید په دې ټکي باندې فکر وکړو. یو هغه مطالعه ده چې موږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې موږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو او یو تفریحي مطالعه ده د ساتیرې په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري او جالبه دا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکړي. یو څوک چې مطالعه کوي نشي کولای چې د درې واړو کې یو پرېږدي. نو که تفریحي مطالعې ته راشو، تفریحي مطالعه مثلا د ناولونو لوستل دي، د لنډو کیسو لوستل دي، د طنزونو لوستل دي، د شعرونو لوستل دي. دا چې هر ځای کې او هر وخت په مخه درغله بس شروع که او چې کله د وخت نو ختمه که، دا کوم خاص چوکاټ نه غواړي. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم نو شاید تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستی دي. کله چې په بس کې ولاړ یې یا په ریل کې ولاړ یې بل کار نه لري، بل شی نشي کولی. او کتاب چې واخلي کتاب دومره ځای نه نیسي، نو په یو لاس کې کتاب ونیسي، یو لاس باندې ځان کلک ونیسي. دغه د سفر وخت نیم ساعت کې، یو ساعت کې، شل دقیقې که تر دې زیات وي، هغه هم در باندې خطرېږي او یو څه د لوستې هم وي. دا یو ډول مطالعه ده. دا په هر ځای کې کېږي، په هر شرایطو کې کېږي، د بازار منځ کې کېږي، په تفریح کې کېږي، په چکر کې کېږي، هر ځای کې. یعنی دا مهمه ده چې ته آرام ځای ولري. کېدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر یې، کتاب د جبره وباسي همالته په ولاړه باندې یو څو پاڼې ولولي. نو دا هغه مطالعه ده چې خاص امکانات هم نه غواړي او خاص شرایط هم نه غواړي، او ډېره مهمه مطالعه ده، هم د فکر د تازه ساتلو لپاره او هم د تزده کولو په خاطر. دویم ډول مطالعه افاقي مطالعه ده، د دې په خاطر چې په ټولنه کې ژوند وکړي ته باید تاریخ سره آشنا اوسې، د جغرافي سره آشنا اوسې، د سیاست سره آشنا اوسې، خلکو سره ناسته ولاړه کوي، د فرهنګونو سره آشنا اوسې. دا مطالعه هم نسبتا آزاده کیږي. ښه ده چې سړی د مطالعې په ترڅ کې یاداشتونه واخلي، ځان سره څه یاداشت کړي، کله کله ځینې نقل قولونه سړی یاداشت کړي. نو کتاب هم درسره، د کتاب تر څنګ به یا د یاداشت کتابچه او یا
اوس خبر آسانه ده، یو موبایل به در سره ای چې هغه کوم ټکی چې تا ته مهم ښکاري او د فکر کې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یادداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل در سره دی او پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا دویم وارې دریم وارې وګوره. نو دا هم د نوي تخنیکونو ځینې استفاده کولی شي. کوم خاص طرز او کوم خاص مشکل په دې کې نشته. دریمه مطالعه هغه مطالعه ده چې ته د یو موضوع د زده کړې په خاطر یا د یوې څېړنې په خاطر کوي، هغه دقت غواړي. هغې ته باید په آرام ځای کې کښېني، موضوع په دقت ولولي، که د موضوع په باره کې سوال درته پیدا کیږي هغه دپاره بل کتاب وګوري. یعنې دا کار یا په کور کې یا په دفتر کې یا په کتابتون کې کیدلی شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یاداشتونه باید منظم وي، او یاداشتونه داسې وي چې د ستا د څېړنې د موضوع سره تر ډېره تړلي وي. په یو کتاب کې شاید تلس پنځلس موضوعګانې پیدا کړي چې تا ته جالبې دي، مګر په هغې کې دولس تا په درد نخوري د دې څېړنې دپاره. نو په هغې باندې خپل فکر مه مصرفوه، په هغه څه چې واقعا همدا اوس دستي ستا دپاره پکار دي په دې باندې فکر وکړه، او هغه نورې موضوعګانې فقط هم دومره ځان سره وساته په خیال کې دي چې په دغه کتاب کې زما د خوښې څه شته. نو که بله ورځ که ما څېړنه کوي نو حداقل د یو کتاب نوم به دی په فکر کې یي چې تا لیدلی دی او څه پکې په نښه کړي دي. نو دغه هغه لارې دي چې مطالعه اغیزمنه کوي.
استاده، مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کېږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدي مطالعه وکړي، داسې مطالعه نه چې بیخي په کتاب باور وکړي چې څه په کتاب کې دي دا بیخي صحیح دي او زه باید پکې هیڅ فکر ونه کړم او دا ومنم.
یو لیکوال ویلي دي چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کړي یا یې نقد کړي. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلومات سره مقایسه کوي او پرې به تېرېږي. هغه څه چې تا دپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتوي یا به په خپل فکر کې ساتي، مګر دا د یو کس نظر دی. دا نظر به ستا خوښېږي یا به دې نه خوښېږي. که خوښ دې شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی، که خوښ دې نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کړي، مؤثریت او نامؤثریت معلوم کړي، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کړي، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي، د نور چا خبرې هم واوري. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب لولي هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځایونه پکې په اسانه پیدا کړي. نهایت کتاب چلولی همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی وي او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه څه شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري. نو په دې خاطر کله چې کتاب لولي د هغه د اخیستلو ټکي باید په نښه کړي او په هغه باندې بیا د سره فکر وکړي، د سره د خپلو موجودو معلوماتو په رڼا کې فکر وکړي او کوم ځای کې چې معلومات کمی هغې باندې تکیه وکړي. دلته بیا هم کېدای شي چې زه درته خپله شخصي تجربه ووایم. ما تاریخي ناولونه لوستي دي. تاریخي ناول د یو ناول لیکونکي کیسه ده، خیالي کیسه ده، مګر په ځینو تاریخي مسایلو باندې تکیه کوي، د تاریخ کتاب نه دی. خو کله مې چې تاریخي ناول لوستی دی او کومه صحنه مې خوښه شوې یا مې پکې شک پیدا شوی دی، بیا تل د تاریخ کتاب پسې. یا که یوه صحنه مې لیدلې ده چې د یو جغرافیې په باره کې خبرې کوي، دا غزل جغرافیې د کتاب پسې تلی یم.
خپل معلومات په بشپړ کړی دي.
ډیر زړه د شوې دي چې ما ډیر دقیق تاریخي معلومات د تاریخ ناول د برکت له سره وړي دي. کچیر ما دغه ناول نه ورسې شایې مو زم به فکر شوی نه وي، مګر چې فکر مشورته بیا پکې لږ ژور لارل. نو دا د مطالعه ارکونه دي چې سره کولای شي چې خپل ژوند پیغني.
ورسته پوښتنه دا استاد، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو سینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځانته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبت وي؟
ما مخکې درته وویل چې مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وسط نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم، دا یو پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کېدش د وخبرې و ټوټه مخته درشي. ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې ته کولی شې چې موټر ته ولاړې، په انتظار دغه انتظار کې چرتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله، 15 دقیقې 10 دقیقې 10 دقیقې دغه وخت چې ته دلته تېروې دا وخت خوسته تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي، نو هر وخت چې ستا یو فرصت پیدا کیږي، انتظار وخت دی، دا یو وخت چې بل استفاده نشي کولی، نو هلته کولی شي چې کتاب ولولي او د خپل معلومات زیات کړي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشتوي، او د دې لپاره چې ځانته یو زمينه برابر کړي څنګه خپل مطالعه پراخه کړي، نو یو ورکی کتابتون په کور کې ولره، هغه نه استفاده وکړه، خپل ملګری د دوه ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د خاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پونتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره، په هغه وخت کې کتاب خوښي 5 شپږ پاڼې ولولي، نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره ډیرو انزورګرانو خپل ځانونه سانسور کړي او ل خپل هنري کارونه یې لاس اخیستي. دغه هنرمندان وایي چې د هنر پاړه په ځنګړي ډول د انزورګری پاړه د طالبانو د حکومت چلن لا تر اوسه نه څرګند دی او له همدې امله خپل کار بند کړي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د هرې ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انزورګرۍ رول کمی کی او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډیری انزورګرانو لخوا انزور شوی وو، د هر تیریدونکي کس پام به ځان ته اړوه او هر یو یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انزورګرۍ د ودې لپاره کار کوي، اوس یې کارونه په ټاپه دی. د دې بنسټ د پروګرامونو مسول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انزورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته، خو موږ محدود څه چې بيخي بالکل بندې، ټول فعالیتونه زمون محدود شوي نه دي چې حتی بندې. نو د دې په برخه کې موږ هیڅ نو فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې موږ ته زمون خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې موږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انزورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو، شکلونو، لیکنو، سمبولونو او نخو انزورولو هنر دی. سبی مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی، نو اوس فعلا فعالیت نه لرو، ټول فعالیتونه زمونږ په ټپه دي، ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولای او چې کوم فعالیت ولرو، که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو څخه باندې څلور میاشتې تیرې سوې دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډیر کم سوې دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکو اندېښمن کړی دي. اتنا سلطانی یو استکلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څنګه لمنځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکو چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي، د طالبانو له راتګ سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر په هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څانګې د لمنځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نکړي، خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ لمنځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هیواد پریږدي
و بیشانه به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپل د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابره کړې وه. دا ویل څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو میاشتو اول
په لومړی دریو میاشتو کې بیخي تعطیل وو، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر وو. عام یو تابلو مو هم نه ده پلورل شوی. د څیرو ډیری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. و موږ غوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه جواب نه کړل. خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانې تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوجي ستاتې واړی تر فلمونه جوړ کړي. خو نو موري دا هم ویلی و کوشش کوو چې کاری د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونه ده چې د زبی مدبر او اتنا په ګډون ډیرای افغان هنرمندان په ځنګړي ډول انځورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندی سقوط او د طالبانو د تسلط لامل په ټاکان کې دي او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نکاوه. انځورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي، ټول اقتصادي ستونزو او د هنري خندونو لامل د هیواد پریښودو تر نسی. که څه هم له دې وړاندې ډیرای هنرمندان د طالبانو د ریلا افغانستان واتلیتی
کاکړی غاړی د پښتو فولکلور یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دا غاړی کده کاکړو په سیمه کې راټو کېدلې دي، اوس په ډیرو پښتنو سیمو کې ویل کیږي او مینوال لري. دا کاکړی غاړو د شالید اوسنی حالت او په موسیقي کې د غاړو د ترزونو په اړه مو لیکوال نواز قایل او هنرمند روزی خان شوق سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
لومړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړی غاړي لکله ویل شوې دي او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړی غاړي تاریخ سړی نشي یادولای چې له څه وخت څخه ویل شوې دي. ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی. څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دا خلک دلته وجود پیدا کړی دي، له هغه وخت څخه دا کاکړی غاړي چې زموږ رعایت دي، یا زموږ د پلورو رعایت، یا زموږ د نیکګان رعایت، یا زموږ مندو خوندو، مطلب دا کاکړی غاړي. کاکړی غاړي د کاکړی غاړو اصل حقیقت چې دی، هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډیر دا کاکړی غاړي جوړولې. او هغه به ډیر صفا ولې ډیر سپیس په دې کې به ډیر لوی پیغام غشتي وي. زبې وکړې غړ ته ته وکم چې قرض ما په غاړه نه گریوان خوی د پښتانند اوس دا خلک چې هر ته تشبیه ورکی خلک بشکاره تشبیه ورکی زب دخت ډیر لوی تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کی هغه د دې وطن خبره کی چې قرض ما په غاړه نه دی گریوان خوی د پښتانند دا یو شج جوړه کړی زنانی جوړه کړی ده نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړی د دې پښتانه خوري د غیپ قرض ما په خیال باندې درنګ ډیر غړښت یو بیا بل غړد چې ما د سرچ کړی د خور کی ما د سرچ کړی د خور کی تاره ځان نواب جوړ اوس په دغه کې دومره لوی پیغام غشتی دی موږ خو په داشکاره دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پروګرام څوک وی یا په څه معنا یې درته واخم هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دي موږ خو ښکاره دا معنا ورکړو چې یعنې د مینې په معنا باندې دې دغه ورکړی دی چې ما د سرچ کړی د خور کې تاله ځانه نواب جوړ یعنې هغه دا معنا چې د توقوع جن لرو ویل د دې کام د آبادۍ توقوع جن لرو ویل د دې کام د پرمختګ توقوع جن لرو ویل د دې کام د ښایست توقوع جن لرو ویل د دې کام د یووالي د ورورولۍ توقوع جن لرو ویل د زما په خیال باندې او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړۍ باندې کار کړی دي په هغه کې خو تر کومه حده موږ ویلي دي دا زموږ په سیمه کې دا کاکړۍ اکثره زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثره زموږ د سیمو خلکو دا کاکړۍ ویلي دي هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه به نمونه نه واخم پر دغه بله تا بخښنه به غواړم چې نمونه واخم خو په هغه کې غلطیا نشته د کاکړۍ کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی هغه نه پاتې شوی.
تاسو وویل چې کاکړۍ غاړې ډېرې ښځو ویلې دي بل خوا ټپې هم ښځو ویلې د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه؟
کاکړۍ ټپې خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپې ډېر نشته او دا زموږ جوړې شوي نه دي دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپې ډېر نغه لري ټپې شته د خیبر پښتونخوا په خوا کې ډېرې جوړې کړي دي زموږ په خلکو کې زموږ دا خلک چې د کاکړۍ دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده د ډیورنډ د کرښې شوا خوا ته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي فرق بې داسې راوباسو چې کاکړۍ چې دي ما درته وویلې چې هغه د دې کام د ولس و د وطن و دغه مینه ډېره پکښې ده د وطن مینه ډېره پکښې ده زما په خیال باندې تر کومه ځای چې ما ویلي یا زه رسېدلی یم د وطن مینه ډېره پکښې ده د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده د کام د پرمختګ مینه د کام د روڼوالي مینه پکښې ده د کام د یعنې معنا په یوه معنا به دا وایي چې د علم د هڅې مینه پکښې ده او ټپې چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپې شته ډېرې ښایسته ټپې شته چې د کامو د تقریبا دغه نه سره بیل کېږي دغه تفاوت یې دارنګ نه کېږي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې دپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې دپاره کار نه دی شوی په هغه کې هم شوی دی په هغه کې هم شوی دی ټپې اوس نو په کاکړۍ کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیا شته که نشته هغه ما نه دی ویلی او دا نور چې دي نور چې کوم کاکړۍ باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلی دي په هغو کې خو ډېرې غلطیانې ماته ایسي.
شوق صاحب تا هم کاکړۍ غاړې په سندرو کې ویلي که دا راته ووایه چې کاکړۍ غاړې له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقۍ ته جوړې دي که نه؟
په موسیقیانو کې ډېرو خلکو ویل دي لکه لاسی پلازه را شروع اول ګسره پخوا ګل زمان استاد ویل دي ډېر شی ویل دي هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلوم د هغه بعد دا روپ کنداري ګل اسرت نو بیا په چغې کې چغې کې خونو لکلاسې په کلاسې پلا کې له پخوا ځله کلو کلو زرا شروع په موسیقي کې چې اول ویل سوي دي ګلزمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړي دي مثال درویش کاکړ غني اسرات دغسې په زلباري و ده نور سندرغاړي به هم شاید وي ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلي دي خلکو بیخي ښه خوشې کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی
تاسې د ډېرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلومه یعنې په هغه طرز کې ویل شوي دي خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوي دي که ځینې بېلګې هم وړاندې کوي
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز وي بیا استاد ګلزمان اوس د کوټې موسیقي و هغه معیار خو ګس سره په هغوی کې هم دونه معیار نشته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه راورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په که دا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څوک اکړۍ غاړې ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غوار از ما گرانے با لچا غوار پاوڑ قدم رازا بری او میان دی دکال بری او میان دی دکال وی نور د گرد کوال آسان دی سره دا یو سپای د توپان دی سره دا یو سپای د توپان دی
دا کوم طرزو
دا غرنۍ ککړۍ انداز دی ما په خپله کړی دی ډېر ښه چلېدلی یم دی ډېر خلکو خوښ کړی یم هلته غرني خلک چې دی هغه بیا پهاړي راګ ورته وایي دغه دا زموږ د پهاړي خلک دغه راګ ډېر خوښوي ستاسو د غرني خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمي راګ ډېر خوښوي
دغه نور طرزونه هم نومونه لري که نه
د ګسر بالکل چې اذان کېږي هغه هم په یو را کې بوي د دنیا هېڅ هم بې راګه نست په را کې به موجوده وي چې هر څه وي
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړیو غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغسې مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې د پلانۍ راګ دی پلانۍ
قایل صاحب که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کېږي نو آیا هغه پخوانۍ غاړې چې مخکې ویل شوي دي اوس هم هغه ویل کېږي راټولې شوي دي که نه ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوي دي هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوي غلطۍ پکې دي
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شوق چې دوی غاړې وکړي په دا یوه کې چټ یاد کړي او دا چټ نه دی دا ادې ګران مه د هغه د تغه وویل دغکې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی هغه بله زما څخه اوس هېره شول هغه ده وویل هغه کې هم هغه دغه غلط وویل نو دارنګه چې موږ په خپله به دا کومه اله کې پریوستي چې هغو خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړي دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوي دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړي یا سړیان جوړ کړي دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنې هغه خبرې بیا په اصلي حالت کې راټولولی شوې او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د ده پلار ور نیکو دا تللي دي پښین نه بیا هلته آباد شي دي اوس دوی په کوټه کې آباد دي دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړي دي ما درته وویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کې کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي دي کنې نور چې څور کدرې ما کتابونه پر کتلي دي یا چا پر لیکلي دي په کاکړوی باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی
درنو اوریدونکو در اړوی مجلې د پای په شیبو کې د ځوان شاعر منتشر شاهی یو شعر در اوربو چې خپل یې ډکلمه کړی. په همدې شعر سره د خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
صدر شوی زړه بیکار لیپنیا، صدر شوی زړه بیکار لیپنیا، درد پرستا خود آزار لیپنیا، صدر شوی زړه بیکار لیپنیا، درد پرستا خود آزار لیپنیا، ستړی کیږی نه دمه وکړه ظالما، ستړی کیږی نه دمه وکړه ظالما، یا په خپلو اوګو بار لیونیا، یا گمنام مرد میدان د غمستانه، یا گمنام مرد میدان د غمستانه، یا خندانه د ناچار لیونیا، یا له هر چا بے پروا مست ملنگا، یا له هر چا بے پروا مست ملنگا، یا د خپل ذات منت بار لیونیا، غم ته خان دی خوشحالی ته پژړای، غم ته خان دی خوشحالی ته پژړای، ته پسدی زما یار لیونیا، ته پسدی زما یار لیونیا، صدر شوی زړه بیکار لیونیا، درد پرست خود آزار لیونیا.
جفارتا هم سغا یو بجخاری ستا جفارتا هم سغا یو بجخاری ستا جفارتا هم سغا یو بجخاری ستا جفارتا هم سغا یو بجخاری لکا دزان لکا دزان رندی وفا دیگ گنلے وما کھلے ونے وم اکھن سو بدی ترلے وما بدی ترلے وما بدی ترلے وما